سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کله ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د تجارت وزارت اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیت تجارتي مالونه چې د کراچۍ او گوادر بندرونو او نورو سرحدي لارو کې بند پاتې دي کېدای شي د صادرونکو په غوښتنه له هر بندر بیرته صادر شي. تجارت وزارت دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثناء ومنله. افغان سوداګرو مخکې ویلي وو چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دوی زرګونه کانتینر مال یوازې د کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د تجارت وزارت د نوې پریکړې په هکله تر اوسه څه ویلي نه دي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تقریبا درې میاشتې کېږي چې تړل شوې دي. د طالبان د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرغومي په 23مه د 1415 کال د حج لپاره نوملیکنه پیلوي او د سلواغې تر 4مې به دوام وکړي. دغه وزارت پرونی خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې په خای فرسي حج کړي غوښتنه کړې چې لبیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمينه برابر شي. خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې راتلونکي حج مراسم لپاره به څومره شمېر افغانان سعودی عربستان ته لاړ شي. د حج په تیرو مراسمو کې 1500 افغانانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران په هکله ډیرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران وایي امریکا سره هم خبرو او هم جګړې ته چمتووالی لري. په عین حال کې رپورټونه وایي په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې سلګونه یا ممکن زرګونه کسان وژل شوي وي. ټرمپ وړ مورس خبر اعلان ته وویل چې د امریکا پوځ د لاریون کوونکو د ملاتړ په لارو چارو غور کوي. بلخوا د ټرمپ او نور امریکایي چارواکو له مقررو ګواښونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت عباس رقچی پرون ویل چې ایران هم جګړې او هم خبرو ته آمادګي لري. دا په داسې حال کې ده چې ناتایچي رپورټونه وایي په تیرو 15 ورځو کې د دغو مظاهرو په ترڅ کې د پاسه 1500 کسان وژل شوي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د مړو شمېر کېدای شي څو چنده لوړ وي. اوکراینی چارواکي وایي په دغه هیواد باندې د روسیې د تېرې شپې بریدونو کې څلور کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو په نتیجه کې د برېښنا او تودوخې شبکې هم زیانمنې شوي او په میلیونونو خلک د ژمي په دې سړه هوا کې له برېښنا او د تودوخې له خدمتونو بې برخې شوي دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین په اتو سیمو دغه بریدونو کې تقریبا 300 ډرون، 13 بالستیک توغندي او 2 کروز توغندي کارولې دي. زلنسکي په ګرام بولی کلچا په دغه بریدونه کې د انرژي او برېښنا تاسیسات په نخښه شوي. روسي چارواکو تر اوسه په دې هکله څه ویل نه دي. په اوکراین کې د روسي د جګړې د درول لپاره خبرو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې نه ده. او د افغانستان د کرکټ تنونو سکلونو کم عمره ملي لوبډله سبا چهارشنبه له سریلانکا سره تمریناتي لوبه لري. د لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمی بیا په پلاسمینه کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمریناتي لوبې د نونو سکلونو د نړیوال جام په ترڅ کې دي. افغانستان د یکشنبه په ورځ په ورته تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه. د کرکټ د نونو سکلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نیمی بیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره دا مطالب واوریدل شي. ایران کې د مظاهرو لا پایل رئیسی په دغه وخت کې میشت افغانانو خپل کورنیو سره اړیکې ونیولې.
کړه کې مور سره نشو نو اړیکې زمونږ یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي.
وړاندې په دې اړه چې دغه افغانانو څومره دي او کورنۍ ورته په افغانستان کې څومره په تشویش دي، روستي جزئیات به درکړو. له دې سربېره د هغو ښوونځیو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو ساختمانونه سرپناهونه لري.
زګون کې د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتلم سخت ده.
وړاندې بعد از زګون کو ستونزې هم درته وایو. هم درنګه د افغان سوداګرو ستونزې به هم راوخلو چې پاکستان د تجارت وزارت ویلي دي چې افغان سوداګر کولی شي بیرته خپل مالونه راوګرځوي. خو څنګه؟
پاکستان کې ته مراحل تر سره کوي دا هم یو وخت زمان غواړي او بلې خوا څخه معلوم نه ده چې د پاکستان حکومت دغه مالونو توقف چې هغه ته په پورت کې د دندچ په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معافي او کنه
باندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو نو مطالبه مشتملتیا وغواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زه فریده سیالم په تخنیکی چارو کې در سره شفیق یار دی. په ایران کې د روانو اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو له امله په افغانستان کې شمیر کورنۍ د خپلو هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمن دي چې په هغه هېواد کې ژوند کوي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي یې د ستونزو له امله د کارموندلو لپاره ایران ته تللي څو په افغانستان کې خپل کورنیو ته نفقه وګټي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم دوام لري چې له امله یې حکومت په دې هېواد کې انټرنیټي متونه په بشپړ ډول پرې کړی دي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو نه 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانې په ایران کې میشتي وایي د خپلو عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بې خبري اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته. د بامیان ولایت اوسیدونکي فرشتي سه شنبه د جنوري په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې خپل ورور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکه نه ده نیول شوې.
ددان کالون مې ایرانه
زما مشرور ایران کې دی. هغه په افغانستان کې زما د مور رور او خور ملاتړ کوي. تر څلور ورځو زیات وخت کې چې اوس موږ اړیکې ورسره پرې شوې او هیڅ خبر ترې نه لرو. مور مې ډېره اندېښمنه ده. آن د شپې د آرام لپاره درمل کاروي. ورور مې هر میاشت دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سون توکو لپاره پیسې لیږلي. نو اوس د حالت ورته ډېر سخت دی.
نو طبعا برشان خیلی سخت.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو اناهیتا وایي خورې له خپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ورسره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري.
خبر ته نه لرو کړي کوم سره نسو نو اړیکې زمنګ یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمنګ مشتي افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوې دي او زمنګ هیوادوال چې هلته دي او زمنګ خپل خپلوان دي هغه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. عوام چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي.
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له تیرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم روان دي. د جنوري په 8مه په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روس د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل. دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې وروسته نورو ښارونو ته هم وغځېدل. راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. په ایران کې اعتراضونه وازید افغان کډوالو اړیکې لخپل کورنۍ سره پرې کړی بلکې په ایران کې مش ډیر افغان کډوالو هم اندېښمن کړي. هغه د انټرنیټ لپاره کې دوه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې لامل د ورځنیو کارونو لپاره هم لکوره نه وزي. د غراز یو شمیر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې د روسي وضعیت لامل د دوی سوداګریز مالونه د هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي چې لامل هر ورځ لسترو مالی زیانونو سره مخ دي. په ایران کې مشت افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او د غراز په 2022 میلادي کال کې په ولسی اعتراضونو پر مهال ویلي و چې د دوی د حکومت له سخت فشارونو سره مخ شوي. خپل کارونه له لاس اور کړی اوان لومړنۍ واسانتیاو ته له لاس رسی به برخه شوي دي. دا په داسې حال کې چې اوس هم له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادر یار احمدی نګدی دریونی مخکې ویلي چې په ایران کې اوس مهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
سس مخه کلاساته رادیو ناوري. د افغانستان د ګرمسیرو ولایتونو د خونځیو زینستکونکو او خونکو کورنیو په بخنه سره ځنی خونکي او د زده کوونکو کورنۍ شکایت کړی چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او یا یې ودانۍ رغولو ته اړتیا لري چې له امله یې د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډېر وخت لا منظمو زده کړو پاتې وي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه څه ونه ویل، خو تازه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی. نور تفصیل فیروز یاسین اورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکي وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره یې رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ په سپین غر ولسوالۍ کې یو شپږ به مکاتب دي، یوازې اته یا ودانۍ تعمیرونه لري، نور باقي ټول بے تعمیر دی، بے سرپنا دی. نو زکون کی د باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سره مخ دی، واقعیت ته جدی ستونزه ده چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتلم سخت ده. د پردې زیانش ته چې کله په یو جیره کی د بے تعمیر مکاتب په یو جیره کی د یو چاپ ځای کی د بل چاپ ځای کی بیا غنځي بل ځای کی دا ستونزه مشکلات شته.
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د درې زکونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډېره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
دویم پړاو کې د سبکی ولسوالۍ تعمیرونه دي چې پخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل، هغه بیخي داسې وایي چې اویا فیصده اتیا فیصده هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي، که هر څنګه الله ته هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي، هغه هم دوی بار ورکوي، بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښه وي، بیا د زلزلې چې دی بیخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. اور سره نور ټول مکتبونه همداسې دي، نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي. ټول خیمو کې دي، بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته داسې په بد حالت کې دي. دغه مسلې
خدا شکایتونه یوازې د هیواد ختیځ نه بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کیږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
دی اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا د هلته د چارمغز ونې ورته وایي، هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي چې دي زده کړه کوي. او بله خبره دا چې په دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې همداسې په د نورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د پنځو شپږو حتی تر اتو هم کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردویلي ځینو مسیسو ورته هغه کړي وي، نور کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په نهه ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان پکې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره 7 تر 8 لک ښوونځي او نږدې 2 لک ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډېریو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډېرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډېر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساعته.
د پاکستان حکومت هغو افغان ترانزیتي سوداګرو سوداګریز دوکه ته چا د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو نښتو له امله په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بند پاتې دي اجازه ورکړې چې د صدرونکو په غوښتنه بیرته صادر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رارسېدلې ویل شوي چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عواید بورډ ځانګړی معافیت ورکړ. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه ویل نه دي، خو ننګرهار کې دا سوداګری پنګونې خونه وای افغان سوداګر به په پاکستان کې خپل سر شوی سوداګری توکي د ایران لاره افغانستان ته انتقال کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګری وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګری توکي چې د کراچۍ گوادر په بندرونو او د غراس له افغانستان سره د لورن کرخې په اوږدو کې بند پاتې دي، د صادرونکو یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي، خو دا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې وزارت په یو خبرتیا کې چې یوه کاپي سې شنبه د جنوري 14 ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړی معافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریستو کې د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیر پلاوی یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریستو کې د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي، نو لومړی به دوی پاکستان کې خپل مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. ولی بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډیمرج په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معافي او کنه. نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په ده باندې کار شروع کړي او پس له هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه له 100 تر 1000 کانټینر سوداګریز توکي بند پاتې دي چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې د دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستیو اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی، د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غړیو او بوري یو افغان وریدونکو سوداګر حاجی صفت الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
مشکل خو ډیر دی اورور، مشکل دا خدای چې د مل درې میاشتل تپاتو شو، دا درې میاشتل د ټینشن پیرا غه د خالی کنټینر د پورت ډمرچ راغی او اوس د ورک د هم مجبور شو بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو اوس فرنال ته مال دغه سي دی، بیرته خو کمپنۍ ته هم پیسې ورکړي، زموږ مال دی، موږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته. تمه نو اوس مصرف زیات راځي مارکیټ باندې، هم دا اوس تاثیر ډېر کړی مارکیټ کې، هم دا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12 یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي چې د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او د غراس په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 12 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګری او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي وو چې په دې توکو کې ډېری یې د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو په اړه په دوحا، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوې، خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته. په دا سال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران په حق لا ډېرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران ویلي چې امریکا سره هم خبرو هم جګړې ته چمتووالی لري. همدا شیبه راسره سلطان سرور په سټډیو کې دی. له تاسې د دې موضوع په تړاو ډېر وړو او
ډېره مننه. وروسته له دې چې دغه د تقریبا دو ورځې کېږي چې په ایران کې انټرنیټ قطع شوی دی، هلته د لارینونو پاکله ډېر کم معلومات په هر طرح ځي. خو د امریکا ولسمشر ویلي دي چې د ایران د لارینونو پاکله او د لارین کوونکو د ملاتړ پاکله په پیاوړو د دې په وینا په پیاوړو ګوزینو یا انتخابونو باندې فکر کوي. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی پرون د هیوادونو سفیرانو ورغوښتي وو. هلته په غونډه کې ورته ویلي دي چې ایران هم خبرو ته چمتو دی او هم جنگ ته چمتو دی. داسې ویل کیږي چې په ایران کې د 15 ورځو په دې لاریونونو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. په انټرنیټ کې داسې عکسونه خپاره شوي دي چې په تهران کې د طبي عدلي طب د یو ساختمان مخې ته لسګونه جسدونه په تورو کفنونو کې یا تورو خلطو کې اچول شوي دي او خپل خپلوان یې ورته راغلي دي لټیې. د دغه راز ناتایج شوي رپورټونه وایي چې په دغو مظاهرو کې څه د پاسه 1500 کسان وژل شوي دي. خو د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د وژل شوي کسانو شمیر کېدای سي د دې څو چنده څو برابر وي. او روان مظاهرات یا اعتراضونه په ایران کې په تیرو 40 کلونو کې بې ساري ګڼل شوي دي او د ایران د رژیم په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه ګڼل کیږي.
ډېره مننه کور ودان.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو عدلي وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ځینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړل دي. د وزارت په بیان کې ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو 1500 خیریه بنسټونو او یو شمېر شوراګانو او سازمانونو فعالیتونه ارزولي دي. خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی له ډلې د یو شمېر سازمانونو او شوراګانو دفترونه تړلې. د چې نورې لتونې څه دي ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه څه زیاته وره.
د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او 3 ټولنو دفترونه تړلې دي. د دې وزارت یو بیان کې چې 1 جنوري په 11 پر خپل فیسبوک پاڼه خبر کړي ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو 1500 خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو له امله د ځینو دفترونه مهر لا کړي دي. د بیان له مخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصولو او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپل فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که هم په بیان کې د تړل شوی بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي او دای هم نه د مشخصه کړي چې دا بنسټونه کورنۍ دي که بهرنۍ. خو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې و. نو موړي دا هم ویلی و چې آن د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازه پرته خپل بانکي حسابونو پیسې هم نشي وستلې. په دې حال کې یو شمېر بیوزل افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغه ټولنو له لارې سلګونه بیوزل کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یو طریقه دی ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریب کورنۍ سره مرسته یو څه ستونزې به دوی لري. هیله ده د هغه ستونزو د پای ته رسېدو لپاره ورسره کار وشي. خو که تړل کېږي فکر کوم له ګټې به یې تاوان ډېر زیات وي ولس ته.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې بېوزلي او بیکاري زیاتېږي او دا چې د بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاري چې ده ډېره زیاته ده، کار روزګار نشته دی. هره ورځ ګرځو ښار ته ځو، چوک کې نو کاروبار نشته دی. یوازینی لارې چې مخکې به موږ سره کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو چوس هغم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 دسمبر 1 خبرداری ورکړ چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي وو چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول وړ ده چې د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د 3 خیریه ټولنو په ګډون د 15 بېلابېلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو له امله تړلي وو، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلند تورن کړي او ادعا یې کړي چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
زموږ کله ساتي رادیو ناورې زموږ پښتو خبري مجله همدلته پای ته رسیږي. وروستی راپور به د خوست نه درته ولرو، خو که چیرې مو مجله نه وي اورېدلې کولی شئ له سره یې واورئ. زموږ ویب سایټ ته سر وښکاره کړئ، پته یې ازادي راډیو .com ده. هلته زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ او په اپلیکیشن باندې په 24 ساعته توګه باندې زموږ نشرات اورېدلی شئ. اوس هم ورځو خوست ته. په خوست کې د ډاکټرانو د یو ټیم لخوا د سترګو د ناروغانو د وړیا درملنې روغتیا کم پیل شوی. د مسؤلینو په وینا په پام کې ده چې په دې کم کې به د کابل څخه د ډاکټرانو د راغلي ټیم لخوا د 5000 ناروغانو کتنه او درملنه هم درنګه ترڅنګ وي، د 350 ناروغانو د سترګو عملیاتونه هم ترسره شي. د سترګو ناروغان د دوی د درملنې لپاره د کم ګټور بولي او وایي دوی په خپلو شخصي لګښتونو د خپلو سترګو د درملنې او عملیات توان نه درلود. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله خیل په
د خوست په ولایتي روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کم پیل شوی چې په دې کې به 350 ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15000 د سترګو سرپا ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤلین وایي چې په دې روغتیایي کمپ کې د ډاکټر له کتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست د ولایتي روغتون د سترګو د څانګې یو مسؤل محمد نعیم مشال راډیو ته وویل
دوی درې نیم سوه کتره عملیات یا موږ سې په ساده اصطلاح چې سترګې پردې لري ایمرزونې په راکور کې او فری عملیات دی کې 600 کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوی عینکې هم ورکوي او هغه مریضان چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایله ولري یا بل تکلیف ولري تر 500 پورې دوی هغه مریضان هم دلته کسیم.
خوستي ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیایي کمپ ته د درملنې لپاره ورغلي دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپلو شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولی د درملنې دا وړیا پروګرام یو ښه فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد تجربه کوره ډاکټرون دي د کوم ټیم چې غواړه د کوبل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کېدي سترګو یا کوم نوي عملیاتونه وي کوم مشکلې وي نو مقصد شخصي کلینیکو کې او ته زره تقریبا نظر د 10000 پر مصرف کیږي نو دا یو ډیر ښه چانس د مقصد ډیر نه ډیر ښه شول.
د خوست یو بل اوسیدونکي نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي وایي نن سبا د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالي وسور سره نشته.
می ډیر خوشحال یم دغه مؤسسه نه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي ځکه چې 10000 او 10000 15000 روپۍ ډیر مشکل دي دوی لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وایي له اوږدو مودو له ناروغیو کړیږي خو د امکاناتو د نشتون د لاسه مجبور دي چې ستونزې او دردونه وزغمي. یو بل خوستي سپینګیری ناروغ لاهور وویل
سترګو مشکل لرم سترګو مې نظر نه کی وړه وړه وطنونه ضرور چې خبر شول دا یې نه داسې وقان کی داسې غنه کی چې بزرګ نو سي 2000 روپۍ 15000 روپۍ دي ته دوی څوګي لري څوګي نه لري आवाज ځای ته ځای نه لرم و تب اسمی بنزک می خارت کلا موتی کساندو نه دینه وکم می رغلا و نو می علی کلا موتی کساندو نه دینه وکم دمرا دا دنه خبر شو دیت روغ لولو من ډیر خوشولی و در سستر کو مالیات ډیر ضرورت ته د لوخ مو موتا د سترګنه نو ډیر تکلیفونه دی
یاد دیوی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغۍ د درملنې د محدودو امکاناتو پرمختللې طبي ټکنالوژۍ د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لږ لاسرسی او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیایي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سروېګانو له مخې په افغانستان کې له 20 سلنه خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي او نږدې 1.5 تر 2 سلنه خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول، چې د 114 صفحې څخه پیل تر 115 صفحې پورې به دوام ولري. یولسم لوست اووم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل، چې یو هم په هغوی کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب برېښنا تېرېونکي هادي جسمونه ایک جسمونه وپېژندل. په همدې ترتیب د ګلوانی فایل و، د مالګې یا د خوړلو فایل و. په همدې ترتیب سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د تېر ورځې ادامه د ستنډرد الکترود پوتانشیل پیژنو، چې دا څه ډول دی یا الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپله د پوتانشیل اندازه کول چې ده، یا د نیم فایل پوتانشیل اندازه کول یو ډېر ستونزمن کار ده. اندازه کول یې اسانه نه ده، خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو. او په همدې ترتیب دوی چې د خپله یو صفر اختیاري ولتاژ د هغې لپاره موږ او تاسو په پام کې نیسو، چې وروسته د نورو الکترودونو هغه پوتانشیل چې د خپله د هغه پر بنسټ باندې ټاکل کیږي. او هغه الکترود چې خپله د یو ستنډرد الکترود په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د هغه د نیمه پایل ټولې اجزاوې ستنډرد او ټاکل شوې وي. اول ستنډرد وی او بیا ټاکل شوی عبارت د هغه الکترود څخه چې یو ستنډرد الکترود بلل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، د ستنډرد الکترود لپاره حالت داسې ټاکل کیږي چې د محلول آیون او فلز یې یو ډول وي، او د آیون مولي غلظت یې د عادیال محلول لپاره په 25 درجه د سانتي ګریډ کې یو وي. یا هم په یو بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی سو چې د یو محلول آیوني فعالیت چې د هغه له یو سره مساوي ده، یعنی د هایدروجن ستنډرد الکترون له هایدروجن د آیون د یو مولر محلول او د هایدروجن ګاز له یو اتموسفیر فشار کې 25 درجه سانتي ګریډ تودوخه کې کېدای شي چې د یو پلاتین فلز په شاوخوا کې کېښودل سي، یا هم وجود ولري. نو په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د الکترود د ستنډرد الکترود پوتانشیل توپیر چې ده هغه صفر منل شوی ده، او د نورو فلزاتو د ستنډرد الکترود پوتانشیل چې ده هغه د هایدروجن سره د پرتلې له مخې کولای سو چې په لاس راوړو. بل ګران زده کوونکي، کچیرې یو فلز خپله د هماغه فلز په یو الکترود کې کښېښودل سي، دلته دوو حالتونو څخه یو حالت کولای سي چې غوره کړي. یعنی لومړی کېدای سي چې الکترود د الکترون د لاسه ورکړي او فلز د آیون په شکل په محلول کښې حل سي. یا هم کېدای سي چې دوام حالت غوره کړي چې یو فلزي آیون به په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي او د خنثی اټوم په شکل به الکترود کې حلیږي. دا دوه حالتونه، یو به یا به الکترون د لاسه ورکوي او فلز به د آئین په شکل په محلول کې حلیږي، یا به یو فلزي آئین په خپله په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي یا الکترون به اخلي د خنثی اټوم په شکل په الکترولیت کې بچ کیږي حلیږي. تاسو په دې ځای کې هم په دې تصویر کې موږ تاسو وینو دلته یو میسته او بل زینګ دا چې موږ تاسو د دغه دواړو اټومونو او د دې الکترولیت محلول وینو چې د نایتریت څخه جوړ شوی ده. خپله دلته موږ تاسو ګورو یو الکترون د لاسه ورکوي یا هم یا به الکترون اخلي. نو د دې لپاره چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د میسو د الکترون جذبولو خاصیت چې د نظر و زینګ ته یا نظر و جسته چې شي ده کم ده، نو له همدې کبله الکترون چې ده هغه د زینګ څخه د زینګ د خوا څخه میس خوا ته په حرکت باندې پیل کوي، یعنی زینګ خپل الکترون چاته کوي جسته ورکوي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو هغه خنسا اټومونه چې دلته موږ او تاسو وینو په جامد حالت کې، یعنی خپل یو فلز یې جوړ کړی دی او آیوني اټومونه یې خپل په اوبو کې څه کړی دی منحل کړی دی لکه څنګه چې تاسو وینې. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې زینک خپل په یو جامد حالت کې دلته د یو انود په شکل سره عمل اجرا کړی ده، او په همدې ترتیب یعنی اکسیدایز شوی ده، او مس چې ده هغه بیا د کتوت په شکل سره عمل اجرا کړی ده او خپل ریډکشن شوی ده. رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو وچ او لانده پیلونه یا هم تجارتي بیتریانې پیژنو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولی سو که څه هم موږ په تېر لوست کې ګلوانیک پیلونه وویله چې هر ورځ کولی سو چې د یو برېښنا د تولید او د برېښنایي انرژي د سرچینې په توګه د ګلوانیک پیلونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یې هم استفاده وکړو، او په همدې ترتیب سره دا چې په ګلوانیک پیلونو څخه په کومو کومو ځایونو کې استفاده کیږي موږ تېر لوست کې هم ولوستل. راځو یو هم د هغوی څخه د ګټې اخیستل ځایونو څخه یوه هم وچه بیټري پیژنو چې وچه بیټري څه ډول بیټري دی. وچه بیټري چې د معمولي خپله همیشه 1.5 ولټ مقاومت درلودونکي دی، او دغه په همدې ترتیب د ګلوانیک د بیټري یوه ښه بیلګه ده چې خپله په دې کې په دې بیټري یا په دې وچ بیټري کې د ګلوانیک پیلونو څخه استفاده شوې ده، او د وچ بیټري چې دی خپله یو استواني شکل د جستو څخه جوړ شوی دی، خو د پیل انود یې تشکیل کړی دی، خو د بیټري څخه د برېښنا د مستقیم جریان په وخت کې جست اکسیدایز کیږي چې په دې وخت کې الکترونونه چې شکیږي دیږي. دې ته موږ او تاسو وچ بیټري وایي. لکه تاسو په دې لاندې مثال کې وګورئ، په دې مثال کې یا په دې ماده لکه موږ او تاسو وینو چې دلته منګانیک اکساید ده د امونیم سره تعامل کوي، په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی د انود په شکل سره عمل اجرا کوي، او دلته د دوی هغه الکترودونه چې شکیږي آزادیږي. او په همدې ترتیب سره په دوام حالت کې وګورئ که چیرې جس یا زین یاد کو د منګانیک اکساید سره او امونیم سره تعامل، او په عین وخت کې موږ او تاسو وینو د یو الکترون په موجودیت کې دوی چې شکیږي هغه د انود په شکل سره عمل اجرا کوي یا د کتوت په شکل سره، او بالاخره دوی خپل چې شکیږي د انود په توګه دلته عمل اجرا کوي او الکترودونه هم آزادوي. چې دا وچی بیټري وه چې زیات وخت موږ او تاسو کولی سو د دې بیټري موږ او تاسو وویل چې خپله د موادو ځینې وختونه د دې څخه کولی سو د موادو د خمیر مایع یا هم خمیرې په واسطه سره کېدای شي چې وپوښل سي، او په همدې ترتیب د کتود او د دستي استواني ترمنځ کېدای شي چې د تېرېدو یوه نیمه کړۍ وجود ولري چې احتمال لري د دغه بیټري تعاملات چې موږ او تاسو اوس ولوستل په دې ترتیب سره د جستو کېتودونه ول تېرېدونکي نیمګړې غشا څخه تېرېدل او په کتود کې له حاصل شوو امونیا سره تعامل کوي. راځو په دوام برخه کې موږ او تاسو سروبي ذخیره سوي یا هم ذخیروي بیټري پیژنو چې دا هم یو د ګلوانیک فایلونو د ډولونو هغه بیټري څخه شمیرل کیږي چې دا چې د انرژي د زیرمول لپاره له ډېر مهمو وسایلو څخه یوه هم خپله سروبي ذخیروي بیټري ده چې موږ او تاسو دا ډول بیټري چې د شپږ ولټا بیټري څخه لاسته راغلی ده په مسلسل ډول تړل کیږي، خو مجموعي ولټا چې دغه مساوي ده په 12 ولټ سره، او د یو ولټ بیټري انود یې د بل کتود سره تړل کیږي چې په دې ډول بیټري کې کېدای شي چې انود د سرپو څخه او کتود یې خپله هم د سرپو د اکساید څخه چې شوی وي جوړ شوی وي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینې موږ او تاسو ویل چې سرپو اکساید د سلفوریک اسید سره او په همدې ترتیب هایدروجن سره چې شکیږي تعامل کوي. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی په همدې ترتیب سره یو له بل سره د انوت په شکل سره وینو چې دوی د انوت په شکل سره دلته چش کیږي. په لومړۍ معادله کې په کتوت کښې په دې طریقه سره تجزیه کیږي، او په دوهم معادله کې بیا دوی د انوت په شکل کیدای سي چې په بیټری کې یو داسې عمل اجرا کړي چې د سروبي بیټری انوت بشپړ 404 او له یوې سپنجي سطحې لرونکي سروبي لوحې څخه کیدای سي چې څه شي وسي لاسته راسي، او د سرپ چې دلته اکسیدایز کیږي، او په همدې ترتیب سره چارج هم چې شي کیږي مثبت دوه کیږي، او په همدې ترتیب سلیکان اکساید چې دا خپله د منفي دوه آین سره کیدای سي چې د سرپو د سلفیټ سره څه وکړي تعامل وکړي او یو مرکب جوړ کړي، او په نتیجه کښې د دوی هغه سطحې چې شي سي رسوب وکړي. نو په همدې ترتیب سره په کتوت کې هم له یوې سروبي لوحې څخه جوړ شوی چې خپله هغه سطحه د رسوب د اکساید په واسطه پوښل شوې وه. په همدې معادله کې موږ او تاسو وینو جامد شکل یې کیدای سي چې په دواړو الکترودونو کې تشکیل سي، او په بالاخره هغوی څه شي وکړي رسوب وکړي. دا هم یو د ذخیره سوي بیټري وه. بله زو ګرانو زده کوونکو، د نیکل د کډمیم په نوم سره یو بل نوه بیټری لرو چې دا بیټری چې د خپله کیدای سي چې په ساعتونو او د حساب په ماشینونو کښې د دې څخه څه شي وسي استفاده وسي چې دا ډېرې کوچنۍ بیټری دي چې خپله ځینې هغوی د بیا د چارج کېدو وړ هم دي. یعنی کیدای سي چې په دې کې یو نیکل کډمیم بیټری خپل چارج د لاسه ورکړي، د دویم ځل لپاره بیا هغه څه شي د چارج کولو وړتیا هم ولري. چې دا ډول بیټری چې دي د نیکل کډمیم بیټری نسبت و سروبي بیټری ته ډېرې سپکې دي په وزن کښې. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو دلته یوه معادله لرو چې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب د کډمیم عنصر د کډمیم هایدرو اکساید او سره څه شي کیږي. په عین وخت کښې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کډمیم هایدرو اکساید او دوه الکترونونه څه شي کیږي په لاس راکوي. په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو بېرته هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه څه شي کوي په لاس راکوي. چې دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي چې دا په هغه صورت کې که چیرې په یو کتوت کې داسې یو عمل څه شي سي اجرا سي. نو دا ډول بیټری چې دی د دوی د آینونو غلظه چې ده د ګټې اخیستنې په وخت کې کیدای سي چې بدلون ومومي. ازو ګرانو زده کوونکو، د سوځیدلو فایل ته چې دا هم هغه فایل ده چې خپله لومړني مواد یې په پرله پسې توګه فایل ته وردننه کیږي او د برېښنایي انرژي د تولید لامل ګرځي. نو د سوځیدو د فایل نوم هم موږ او تاسو ورکولی سو، یا هم په دې نوم سره هم کیدای سي چې څه شي ونمول سي. په دې ډول فایلونو کې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په لګښت بسیری او اوبه موږ او تاسو څه کوي تولیدوي. یعنی د هایدروجن او د اکسیجن ګاز څه کیږي په مصرف رسول کیږي، او بالاخره اوبه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. چې د دې ډول د دوو الکترودونو چې تاسو وینئ دا دوه الکترودونو دي، یو کتود دی بل څه شته انود دی، دوه الکترودونو د متخلل کاربون او د پلاتین یا هم د سپینو زرو او یا هم د ځینو نورو انتقالي فلزاتو د یو ځایوالي څخه څه شي کیږي جوړیږي یا هم منځته راځي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو د انود په شکل سره دلته هایدروجن ګاز او هایدروکسیل دوه اټومه څه شي کیږي یو د بل سره تعامل کوي، په نتیجه کې اوبه او دوه الکترون څه شي کیږي د لاسه ورکوي اخلي البته. او په همدې ترتیب که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو دوه الکترونونه ورکړو، بیا اکسیجن او د اوبو ترمنځ دوی دلته په کتوت حالت کې څلور اټومه چې په لاس راکوي هایدروکسیل ګروپونه په لاس راکوي. او په پیل کې هم موږ او تاسو وینو چې څه شي موږ ته په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي، د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په مصرف رسول کیږي، او بالاخره موږ او تاسو دوه مالیکوله اوبه لاس راکوي چې دا هم د سوځیدلو فایل وو. بل ګرانو زده کوونکو، د پیل په ولتاج باندې د غلظت اغیزې وایو چې یو هم هغه ولتاج خپل یو پیل کې منځ ته راوړل کیږي. په دې پیل کښې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول د مقدار څخه یو مستقل اوسي، ځکه چې دلته د پیل ولتاج یوازې او یوازې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول په ماهیت او حالت پورې اړه لري. نو ځکه باید د دوی مقدار د محصول د تعامل او د محصول د مقدار څخه باید څه شي اوسي مستقل یا هم جلا اوسي. موږ او تاسو کولی سو چې په دې ځای کې د پیل د ولتاج باندې اغیزه په همدې ترتیب سره ووایو چې اف مساوي کیږي په نتیجه کښې ان ای ضرب څه سره ای سره. سیده کی مجاو تاسو وینو که داسی چی مجاو تاسو تا حقا دفرادی دا کوئی پر اساس بانی چی کمت رکل سوی دیش پر شرایسی پر دو در دلست پر توانده در بیش او پر دی ترتیب کوالی سو چی حقا پر دی ترتیب سر دا کولم پر اساس بانی وشی نو دا کولم کمت مجاو تاسو پلاس رکی چی نظره شپور نوی زر پینزه سوا کولم سر که داسی چی مساوی سوی برگران زکون کو دلتا دا پایلون کشی و برشنایی کارت سر کیج چی خپل حقا کارت ویل کیجی چی دا چارجونو یعنی الکترونونو دا انتقال پا واسه سر چیش کیجی را ماینسته کیجی نو آغا کار مساوی دا پا دبلی سر کیو زر بی وی سر او کولم خپل مجاو تاسو چی یو چارج واحد دا او یو کولم چار حقا مقدار تا ویل کیجی چی دا یو حادی دا مقدر زخا پا یو ثانیا یو امپیر جریان تیر سی او پا مده ترتیب یو مادیلا تاسو دلتا لری دا هم دا امپیر جریان زر دا سکند پا مساوی پا کولم سر یو هم دا چارج مقدار کولی سو چی کیو مساوی آی زر دا فی سر وشیو ازو گرانو زکون کو دلوس په دې برخه کې ارزونه لرو چې لمړی سوال دی یو پیل محرک قوه عبارت د ټیکی ټیکی پوتنشل د الجبري مجموعې څخه انود کتوت محرک قوه او علی په بی سی د دوام سوال د هایدروجن ټاکلې الکتروولتاژ صفر یو دوه څلور او صفر منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنایي جریان ورڅخه تیرېدای شي د څه شي په نوم سره یادی جهادي نیمګړې تیرونکي ایک او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو پتانو اوسي. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته زه دیانا صالحی او زلیبیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوسته شرق لاس ویم او هیله لرم چې د لوست برستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده میتانول چې د یو سلو دوه دېرشمې صفې څخه پیل د یو سلو څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی یولسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون میتانول. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوستونو شي البته الکولونه وپېژندل د هغوی مهم مرکباتو کیمیاوي خواص یې وه. په همدې ترتیب سره د الکولو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د میتانول یا هم البته د الکولو د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو خپله میتانول یا میتایل الکول لرو چې دا هم یو نوی الکول ده چې خپله دا میتایل الکول یا هم میتانول چې د بیرنګ مایع د ښه اور اخیستون کې د خو ځانګړي او خاص بوی درلودون کې دی. میتایل الکول چې د خپل د ایتایل الکولو یا خوند درلودون کې د ډیر ظاهري ماده ده. البته ظاهري مایع د چې لږ خوړلې هم کېدی سي چې دروندوالي لامل سي او زیات خوړلې هم کېدی سي چې د مرګ لامل سي. یعنی البته کچیری د هغوی د بړاسونه خپل په پرله پسې توګه تنفس کړل شي او د بدن له پوستکي سره یا هم تماس کشی نو د انسانانو د وژنی لامل کیږي یا هم د مرګ سبب کیږي. نو باید د میتایل الکولو یا هم میتانول څخه د دوی د شلو څخه باید ډډه وشي. نو میتانول چې د ګرانو زده کوونکو خپله د تودوخې په منفي اووه نوي درجې د سانتیګرید کې کنګل کیږي چې خپله د دې څخه کېدای سي چې په موټرونو کښې د یخ د ضد مادې په توګه وکارول شي. البته میتایل الکول یا میتانول چې د تودوخې په 4.8 درجې د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي چې دوی خپله د میتانول یا میتایل الکول په اوبو کښې په هر نسبت سره حلیږي په هر نسبت سره کولی سي چې په اوبو کښې حل سي. نو خپله د عضوي موادو او وازګې یو ښه حلوونکې ماده بلل کیږي او په عین وخت کښې د پاره مالدهای د تولید لپاره هم په ډېره کچه خپله د میتانول یا میتایل الکول څخه استفاده کیږي چې خپله له فارم الدهای څخه بیا موږ او تاسو کولی سو چې د پلاستیکونو په جوړولو کښې د رنګونو په جوړولو کښې او داسې نورو محلونونو کښې البته چې په صنایعو کښې چې کیږي په مصرف رسول کیږي کولی سو چې د میتانول یا میتایل الکول څخه چې شو وکړو استفاده وکړو. ګران زده کوونکو تاسو په دې ځای کې شوینې موږ او تاسو د میتانول هغه عمومي ځانګړتیاوې چې ولوستله اوس هم د میتانول کیمیاوي خواص لولو چې د میتانول کیمیاوي خواص کښې مثال څه ډول کولی سو چې میتانول د کومو کومو موادو کومو کومو مرکباتو سره تعامل کولی سي په دې باندې به موږ او تاسو پوه سو. دا چې ګرانو زده کوونکو خپله د میتایل الکولو میتایل الکول چې د خپله یا میتانول چې د تیزابي خواص درلودونکي ده نو د نورو یو قیمته الکولونو په نسبت دوی چې شتي د تیزابي خاصیت یې ډېر زیات دی. نو که چیرې موږ او تاسو وګورو دلته میتانول چې عمومي فرمول یې سي ایچ تری او ایچ ده که چیرې د اوبو سره په دې ځای کښې تعامل ترسره سي موږ او تاسو وینو چې البته د دوی هغه تیزابي خاصیت نسبت نورو ته چې شته زیات او ډېر ده. نو موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د میتانول الکول څخه په عین وخت کښې موږ او تاسو میتایل الکول او په اوبه رنګه لمبې سره هغوی چش کېږي سوځول کېږي او په نتیجه کښې دوی اکسیدایز کېږي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو خپله میتایل الکول واخلو په اوبرنګه لمبې سره البته دوی په اسانۍ سره وکولی سي چې اکسیدایز شي. نو په لومړي پړاو کښې دوی په اسانۍ سره چش کېږي په فارم الدیهاید باندې تبدیلېږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او په دوام پړاو کښې که چیرې تاسو وګورئ د دې اکسیدایشن ته یا هم اکسیدایز حالت ته په دوام پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه فارمیک اسید یا د میژې تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. او په درېیم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې دوی د اکسیدایز څخه چې دوی په اسانۍ سره اکسیدایز کېږي کاربن ډای اکساید او اوبه ورڅخه چش کېږي لاسته راځي یا هم جوړېږي چې دا هم خپله د میتانول هغه د کیمیاوي خواصو د جملې څخه ده. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې میتانول یا هم میتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو چې کولی سو میتانول موږ او تاسو وویل چې یو ډېر ساده الکول ده چې په لوړه درجه د تودوخه کښې او البته د هوا په نشتون کښې کېدای سي چې د لرګیو د تقطیر څخه په لاس راوړل شي او البته هم کله چې د لرګیو د تقطیر څخه لاسته راوړل کېږي نو له دې کبله د لرګیو د الکولو په نوم سره هم موږ او تاسو یادولی سو. البته میتانول یا میتایل الکول د لرګیو د الکولو په نوم سره هم یادولی سو ځکه لرګي یا هم که چیرې وګورو سلولوز خپله په ساده مرکباتو کښې لکه اسیتون د سرکې تیزاب او میتایل الکول باندې کېدای سي چې شي سي تبدیل سي. نو که چیرې موږ او تاسو یاد ته راوړو په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو لوستلی وه چې په 1950 میلادي کاله پورې لا هم موږ او تاسو د لرګیو د همدې عملیې یعنې د تقطیر څخه کېدلی سوای چې ګټه اخیستې وای. خو مګر یوه بله طریقه هم وه چې ډېر ارزانه طریقه وه چې دا به د جرمنیانو په واسطه سره په 1960 میلادي کال کښې رامنځته سوې وه چې د همدې طریقې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو نن ورځ هم چش کوه استفاده ورڅخه کوو او په عین وخت کښې میتانول یا میتایل الکول ورڅخه چش کېږي لاسته راځي چې په دې طریقه کښې موږ او تاسو وایو چې خپله تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د هغه طریقه ده چې د جرمنیانو په واسطه سره منځته راغلې وه چې کاربن ډای اکساید د هایدروجن ګاز سره چش کوي تعامل کوي. خو دلته به د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ کتلیس کښې به د دوی ترمنځ تعامل ترسره کېږي چې د دې تعامل په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چه شي لاسته راغلی ده میتانول یا هم میتایل الکول سي ایچ تری او ایچ چې دا هم میتانول یا د میتایل الکولو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه وه چې موږ او تاسو ویل د جرمنیانو په واسطه په 1960 میلادي کال کښې منځته راغلی او چې د کاربن مونو اکساید او په عین وخت کښې د هایدروجن د تعامل څخه د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ تودوخه کټلیس په شتون کې لاسته راوړل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپله میتانول یا هم میتایل الکول وپېژند یو هم راځو د میتانول یا د میتایل الکول په شان سره خپله ایتانول لرو چې ایتانول چې ده یا ایتایل الکول چې ده خپله البته د میتانول په شان سره دا هم د الکولو د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله خالص ایتانول چې ده ګرانو زده کوونکو هغه بې رنګه ماده ده خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ده ایتانول یا ایتایل الکول چې د خپل په یو سلو سوالس درجه د سانتیګریډ کې دوی ویل کیږي، او البته د شیدو درجه چې د هغه اتاو یا اشاری درې درجه د سانتیګریډ ده، او ایتانول یا هم ایتایل الکول چې د کثافت 0.8 ګرام پر میلی لیټر سره ده، او دوی چې دی یا ایتانول یا ایتایل الکول چې د میتانول یا هم د میتانول الکول په شان سره په اوبو کې په هر نسبت سره کولای شي چې چیشته حل سي. او ګرانو زده کوونکو، خپل د ایتانول چې د مراد تاسو کولای شئ چې په لابراتوارونو کې د حل کوونکي مادې په توګه ورڅخه استفاده وکړو. هغه ایتانول چې په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کیږي په هغوی کې 95% الکول خو 15% اوبه شتون لري. نو د دې مخلوط ته که چیرې مراد تاسو ووایو د دې مخلوط ته خپل معمولي الکول هم ویلی سو چې په هغوی کښې بیا کیدای شي چې دا معمولي الکول چې دي کیدای شي چې په 88 درجه د سانتیګریډ کښې په ایشیدو راسي. البته 100% الکول د ګرانو زده کوونکو یا مطلق الکول چې ده یا خالص الکول چې د خپل له معمولي الکول څخه کیدای سي چې د چونې په زیاتولو سره چې اوبه هم پکښې چې شي سي اضافه سي یا هم واچول سي کیدای سي چې چې شي ایتانول یا ایتایل الکول ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ایتانول وپېژندې، ایتایل الکول وپېژندله، ځانګړتیاوې او خواص یې وه، اوس کولای سو چې ایتانول خپله څه ډول لاسته راوړو. موږ او تاسو وویل یو خو کولای سو چې 0% الکول یا مطلقه الکول چې د معمولي الکولو سره یو ځای مو د چونې په زیاتولو سره کولای سو چې څه شي ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شي کړل لاسته راوړل. خو بل موږ او تاسو کولای سو خپله دا چې د ایتایل الکول چې ته په ډېره کچه د بورې د تخمر څخه هم کېدای سي چې څه شي حاصل سي. نو ګرانو زده کوونکو، دلته باید موږ او تاسو دوه نوه سرچینې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې خپله له شایسته لرونکو نباتاتو څخه کولای سو، د بېلګې په توګه لکه غنم، جوار، کچالو، اوربوشي، البته جودر دانې او داسې نور څخه کولای سو چې خپله ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شکرو لاسته راوړو. خو دوامه سرچینه یې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو د بوره لرونکو نباتاتو څخه هم کولای سو، هغوی لکه چغندر یا لبلبو، ګنی، البته میوې کولای سو چې د دوی څخه خپله ایتایل الکول لاسته راوړو. چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم ولوستل چې خپله د الکولو په لاسته راوړنو کښې په مکمل ډول سره په تفصیل سره وکولای سوای چې خپله ایتانول یا هم ایتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو. خو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ، موږ او تاسو یو هم یو دوه معادلې په نظر کې نیسو چې په دې ځای کښې خپله کولای سو چې یو د بورې او د ګلوکوز د تخمر څخه ایتانول یا ایتایل الکول چې شکرو لاسته راوړو. تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو البته بوره یا سکروز لرو چې د اوبو سره تعامل وکړو، د ماتل د عملیې پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چې شي لاسته راځي. خپله په عین وخت کښې دوی په چه شي باندې تجزیه کیږي؟ په ګلوکوز. او په عین وخت کښې چه شي باندې؟ په ګلوکوز باندې، یعنې دوه مالیکوله ګلوکوز باندې چې C4 هایدروجن 2 اکسیجن 4 په دې سره تجزیه سو. او که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو ګلوکوز ته د زایمیز په طریقه سره تعامل کښې، دلته که چیرې دوی زایمیز سي، نو موږ او تاسو بالاخره په پایله کښې وینو چې ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه چه شو لاسته راوړل سو، یا هم دا چې په ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ باندې تجزیه سو. چې په دې طریقه سره هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د ایتانول الکول چې شي کړو لاسته راوړو. البته خپله په صنعت کې هم ایتانول یا د ایتلین د هایدریشن څخه هم کولای سو چې البته د سلفوریک اسید او بخشي د فاسفوریک اسید د کتلیز په موجودیت کښې د تودوخ په شتون کښې هم کولای سو چې ایتانول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو ایتلین ده د اوبو سره یو ځای د یعنې د هایدریشن عملیت جا کوي، د فاسفوریک اسید موجودیت کې ایتایل الکول یا ایتانول چې شي کیږي لاسته راځي. دا هم ګرانو زده کوونکو د ایتانولو د لاسته راوړلو طریقه وه. رازو گرانو زکون کوس مجاوتا سو دیتانو لو میتانول پشان سو که متا الکولون هم درو چی سو که متا الکولون البته ها دول الکولون تاویل کیجی چی ده خپل پا خپل مالکولی ترکیب کی ده هایدروکسیل سو گروپو نیشتون ولری دا دول الکولون تا مجاوتا سو سو که متا الکولون ویلی سو چی البته سو که متا الکولون سو خپل گلایکول چی ده ها دول الکولون دی چی ده هایدروکسیل ده دوی گروپو نو دلودون کی دی او گرانو زکون کوشه بیل گی خپل ایتلین گلایکول دا چی ایتلین گلایکول مجاوتا سوینو چی دی پا خپل مالکولی جوڑه چی سیستماتیک دول سره دوی چی دی دو دوله یا هم دو دا هایدروکسیل گروپونا لری چی مجاوتا سو دوی تا دو کمتا الکول هم ویلی سو یعنی دا چی دوی دا دو کمتا الکولو دا جمله زخه هم شمیرل کیجه او یا هم گرانو زکون کو خپل گلسرین دا چی گلسرین هم دا چو کمتا دا الکولو دا جمله زخه شمیرل کیجه چی دوی هم دوی چی دی پا خپل ترکیب کی دا هایدروکسیل دری گروپونه لری چې موږ او تاسو د دې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب شوی ده چې دری د هایدروکسیل گروپونه درلودونکي دي او دا وګران زکون کو یو هم موږ او تاسو څوک مته الکولونه ولوستله رازو د لوست په دې برخه کې البته ارزونه لرو چې د ارزونه په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونه ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ